السلام علیکم، دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر 3 بجې شوې دي. زهنی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو، په دې خبرونه کې د سر موضوع د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هیواد د ملي امنیت د نوې ستراتیژۍ په اړه د اعلان او هغه څرګندول دي. د تر څنګ د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه هم لرو. 19 پروګرام د مشال لیډیوي مجله هم د خبرونې برخه ده. خو در څه مخکې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د امریکا ولسمشر ویلي پاکستان باید د سخت دریځي پر ضد لا نور پریکنده ګامونه پورته کړي. د جرمني دفاع وزیر په ناڅاپي سفر د افغانستان مزار شریف ښار ته تللی ده. او د بې پولي خبریالانو سازمان وایي په روان کال کې 15 خبریالان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر یو وار بیا ویلي چې پاکستان باید د سخت دریځۍ پر ضد لا نور پریکنده ګامونه پورته کړي. پرون ډونلډ ټرمپ د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت دغه څرګندونې کړې دي. په دې ستراتیژۍ کې د چین او روس په اړه سخت دریځ خپل کړل شوی، خو د امریکا ولسمشر ویلي چې واشنگټن به د خپلو ګټو له دفاع سره سم له دې دواړو هیوادونو سره د غټ ملګرتیا جوړولو هڅه کوي. د سپین ماڼۍ لخوا د ملي امنیت په اړه د دستاویزاتو تر خپرېدو لږ شیبه وروسته په واشنگټن کې په خپله وینا کې د امریکا ولسمشر وویل چې د دوی د ملي امنیت اصول به د حقیقت پالنې او امریکا لومړی پر اساس مخ ته وړل کیږي. نوموړي له ترګري سره د مبارزې او د ایران او شمالي کوریا په ګډون یو شمېر مسلو سره د مخکنیو ولسمشرانو پر چلند سخت نیوکې وکړي. ډونلډ ټرمپ د ایران او نړۍ شپږ طاقتونو ترمنځ په 2015 کال کې د سوي اټومي تړون او د پیرس چاپیریال تړون په اړه خپلې سختې څرګندونې بیا تکرار کړې. ټرمپ په شام او عراق کې د داعش پر ضد امریکا په مشرۍ د جنګېدونکو ائتلاف هم ستاینه وکړه. د امریکا د نوي ملي سرحدي له مخې خبرداری ورکړل شوی چې چین او روس د امریکا طاقت، اثر او ګټې چیلنجوي او هڅه کوي چې د امریکا امنیت او سوکالي له منځه یوسي. قسم پاکستان د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي د اعلان په خبرګون کې تر دې دمه بیان نه دی ورکړی، خو افغان حکومت ویلي چې دا ستراتیژي د ترګري پر ضد د دوی له ګټو هدفونو سره سم جوړه شوې ده. د افغان ولسمشر دفتر نن سهار په بیان کې ویلي چې د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي او د جنوبي اسیا لپاره د دغه هیواد تګلاره د ترګري د ماتولو او په افغانستان کې د ثبات راوصل په برخه کې د ګډو هڅو اساسي ستنې جوړوي. افغان حکومت همداراز ډاډ ورکړ چې په سیمه کې به له خپلو ګاونډیانو او لرې پرتو هیوادونو سره ګډ کار ته دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر وایي په دې صوبا کې د تیر کلونو په پرتله سږ کال د ترګري لږ پیش رامنځته شوی دي. صلاح الدین مسعود په دې اړه تیر مازدیګر په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وینا وکړه.
خیبر پختونخوا میں دہشتگردی
د 2014 په مقابله کې سخت کال په خیبر پختونخوا کې د ترګری په پیښو کې 15% کمی راغلی دی، او د تیر کال په نسبت سخت کال د ترګری په پیښو کې 15% کمی راغلی دی.
د پولیس مشر زیاته کړ چې سږ کال 428 مشکوکه ترهګر په لاس ورغلي چې پکې اویا په عملیاتو کې وژل شوي دي. نوموړي زیاتوي په عدالتونو کې د 350 مشکوکه وسلوال پر ضد مقدمې هم درج کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څه باندې دوه اونۍ مخکې په پېښور کې د زرعي روزنیز مرکز پر هاسټل د وسلوالو طالبانو په برید کې 9 وژل شوي وو چې د چارواکو په خبر 8 پکې زده کوونکي ول. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور نن د اسلام آباد احتساب عدالت ته وړاندې شول. عدالت ته وړاندې کېدو وروسته له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې نواز شریف وویل چې پخوا یې د عدالتونو د بحالۍ لپاره تحریک چلولی، خو اوس به یې د انصاف لپاره چلوي.
خود تسلیم کر چکا ہے، ایڈمٹ کر چکا ہے کہ یہ
عمران خان په بهر هیواد کې نیازی کمپنۍ خپل شتمنی منلې، او د دې بیان ویډیو هم موجوده ده. خدا ویل کیږي چې نه دا خو یې اساسه نه ده، او هغه خیالي تنخواه چې اخیستې مې هم نه ده، نو هغه زما اساسه وګرځول شو. یو منتخب وزیر اعظم ته د شک فائدہ ورکول او بغیر هغه فوراً نااهله کو. کله دغه دواړه فیصلې په وړاندې کې خو دې شینو دوه ډوله معیار ته ثابتېږي، او دا معیار به نور چلېدو ته نه پرېږدو، او د هر چا لپاره به د قانون نور یو سکه چلېږي.
سپریم کورټ د روان کال په جولای میاشت کې نواز شریف د ټولو شتمنۍ نشو دو په تور کې د وزیر اعظمۍ د څوکۍ لپاره نه اهل وګرځاوه، او احتساب ادارې ته امر وکړ چې د نوموړي پر ضد د درغلي مقدمه پرانیزي. بلخوا نواز شریف وایي چې د ده پر ضد د دې مقدمو تر شا سیاسي محرکات دي. خبرونه له مشال لري. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوندوای د عطا محمد نور د استعفا منزوري یو اړخیزه دا د حکومت پر دې پریکړه سربیره بشاغلی نور د بلخ د ولایت څوکۍ نه پریږدي. د دغه ګوند مرستیال ویان زبیح فطرت نن د خبري مشال رادیو ته وکړه، ویل چې د ورځې په اوږدو کې به د ګوند رسمي دریس په دې تړاو اعلان شي. بلخ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني پرون په یونان کې د افغانستان سفارت پرانیست، خو اروپا ته سفر د دې لپاره په نیمه کې پریښود چې په خبره په کابل کې د ورستیو تحولات په سبب هیواد ته ستنیږي. ولسمشر ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د بلخ والي عطا محمد نور استعفا ولسمشر منلې او پر ځای انجینر محمد داود د بلخ نوی والي ټاکلی دی. اخوا د بلخ لری کړل سوی والي عطا نور پر ماښام د بلخ له ملي تلویزیونه په خبرېدونکو وینا کې ویل چې د ولایت څوکۍ نه پریږدي او که فشارونه پرې زیات سي نو نورې چارې به ولټوي. د جرمنی دفاع وزیر اورزلا فوندرلاین په مزار شریف کې له جرمنی سرتیرو سره لیدل دي. په بلخ کې د شاهین قلی اردویان نصر الله جمشیدی نن مشال لري ته ویل چې اغلی اورزلا پرون شپه په ناڅاپي سفر بلخ ته ورغلی او په مارمل کیمپ کې له جرمنی پوځیانو سره کتلی دي. د جرمنی دفاع وزیر له پوځیانو سره په خبرو کې په ناټو سازمان ټینګار کړی چې له افغانستان سره زیاتې پوځي مرستې وکړي. جرمنی تازه د درو میاشتو لپاره په افغانستان کې د خپلو پوځیانو حضور تمدید کړ. د بې پول خبریالانو سازمان وایي چې په روان 2019 کال کې په نړۍ کې 15 خبریالان یا لرسنیو سره تړلي کسان وژل شوي دي. دا شمېره د تیر کال پرتله 8% کمه ده. پاریس میشتې دې سازمان نن په خبره سوي خپل کلني راپور کې ویلي چې په وژل شوو کې 50 مسلکي خبریالان ول او د وژنې دا شمېره په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو ټیټه ده. سازمان وایي کېدای شي د خبریالانو ښه روزنه او په جنګي سیمو کې د دوی خوندیتوب یا په مرګ ژوبله کې د کموالي لامل وي. د دې بل عمل د خبریالانو خطرناک سیمو ته تګ نه کول یا خپل مسلک لکه بدلول هم دی. په وجل سو 15 خبریالان کې 9 قصدان په نشه سوي او وجل سوي دي. پاتې هغوی بیا په هوایي بمباریو او بمی چاودنو او ځانمرګو بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه او ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 110.50 اخیستل کیږي او 110.70 خرڅول کیږي. یو ایرو 123.10 او 123.40 یو پاون 144.60 او 145 یو عرب اماراتو درهم 9.50 او 9.60 یو سعودي ریال 23.60 او 23.70 یو افغانۍ 1.50 او 1.50 او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال ته موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې به د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 3 په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 4 او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 8 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وایي له روسیې، چین او نورو هیوادونو سره به د ښې شراکتدارۍ هڅې کوي. په پېښور کې یو غیر سرکاري تنظیم د تولیدي او جنسي حقونو په اړه غونډه کړې.
اکثر داسې مسئلے هم زمون سوسائٹی کې چې ماشومان سره زیاتی کیږي او ماشومان ته پته نه وي چې اهي بچر تزي چا سره خبر کی چا سره خبر نه کوي خپل پیرنټس ته ویلی شي نشي ویلي.
د پاکستان ریلوی ادارې د ملازمینو په وینا د حکومتونو خرابو پالیسو له وجې له مشکلاتو سره مخ دي.
مسائل داسې دي چې څوک حل کولو والا نشته دي کې یعنی موږ خو ستړي شو چې وینا کولو کولو کې دغه بیوروکریسي ته منسٹر صاحبان اوس چې کوم ناستې دي خو نه کوي دي او مزدوران ډېر زیات پریشان دي.
او نیس پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو.
دا وخت پښتانه مترکی لیکوال د سویلي پښتونخوا په 212 کې فعالیت کوي.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونی لومړی رپورت طرف ته. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وایي له روسیې، چین او نورو هیوادونو سره د ښه شراکت هڅې به کوي خو د امریکا ملي ګټو ته به لومړیتوب ورکوي. ترامپ پرون په واشنگټن کې د امریکا د ملي امنیت د نوې ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې په یو لړ مهمو نړیوالو مسایلو خبرې وکړې. هغه په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف مبارزه وستایله او له پاکستان یې وغوښتل چې له سختدریزه ډلو سره په مبارزه کې کلک چلند وکړي. په دې اړه نور تفصیل د فرشتې جلال صاحب په رپورټ کې اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل متحد ایالات له روسیې، چین او نورو هیوادونو سره فوق العاده مشارکت غواړي، خو تل به د خپلو ملي ګټو ساتنه کوي او د امریکا ګټو ته به اولویت ورکوي.
This strategy recognizes that whether we like it or not.
په دې ستراتیژي کې په تل سوي چې کای موږ خوشاو یا نه خوشاو، موږ د رقابت په نوي اثر کې یو. موږ دا منو چې په ټولو نړۍ کې وځ د پوځي، اقتصادي او سیاسي پرمختګ رقابت روان دی. موږ له داسې سختري زور رژیمونو سره مخامخ یو چې امریکا او متحدانو ته ګواښ پېښوي. موږ هم درز له داسې رقیب او قدرتونو سره مخامخ یو لکه روسیا او چین چې د امریکا ارزښتونو، نفوذ او پانګیته د چیلنج په شولو هڅه کوي. په نیمانی پرون د امریکا د متحدو ایالاتو د ملي امنیت د ستراتیژي سند خبر کړ چې خبرداري پکې ورکړ شوی چې د مسکاو او پیکینګ حکومتونه په نړۍ کې د داسې وضعیت رامنځته کولو هڅه کوي چې د امریکا له ملي ګټو او ارزښتونو سره مخالفت لري. په کرنار کې ویل شوی چې هغوی هوټ کړی چې اقتصادي ازادي کمی او غیر منصفانه وي، خپل پوځي تشکیلات پراخ کړي، معلومات کنټرول کړي او د واکمنۍ د ټینګ ساتلو لپاره پر وګړو او معلوماتو بندیزونه جاری وساتي. خو ولسمشر ترامپ پرون له واشنگټن په وینا کله مسکاو سره د دوړخیزو همکاریو ستاینه وکړه. سپین ماڼۍ او کرملن روانهونی ویلي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تبادله په پایله کې په سن پیټرسبورګ کې د تروریستي حمله مخنیوي شوې ده. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د اکشن بی پورس ډونالد ترامپ ته ټلیفون کړی وو او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې لوري د هغو استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره د ترامپ مننه کړې و چې په سن پیټرسبورګ کې د تروریستي حمله مخنیوي کړی دی. ترامپ له تروریزم سره د مبارزې د څرنګوالي، ایران او شمالي کوریا په ګډون په ډیرو مواردو کې د امریکا د مخکنی ولسمشر پر دریز او کارونو انتقادونه وکړل. هغه بیا د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقه په اړه خپلې توندې خبرې تکرار کړې او ویل چې د ملي امنیت لپاره یو مهم اصل به ریالیزم وي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د داعش پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د هڅو ستاینه وکړه او ویل چې پاکستان باید د افراطي ډلو پر ضد په مبارزه کې پریکنده اقدام وکړي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پاکستان پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا نن د پاکستان په سینټ کې د بندو دروازو تر شا په یوه غونډه کې د هواد امنیتي وضعیت او ترګری سد اسلامي هوادونو په ائتلاف کې د پوسټ د رول په سیر موضوعاتو د سینټرانو پښتنو ته ځواب ویلو. د مشال ریډیو خبریاله وایي چې دا غونډه پای ته رسیدلې ده. دغه سي د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې غونډه پرون ماسیګر د هواد وزیر اعظم شاهد اخاکان عباسی په مشرۍ کې شوا. په غونډه کې چې لوړپوړي حکومتي او پوځي چارواکو پکې ګډون کړی وو، د یو شمېر مهمو موضوعاتو ترڅنګ له ترګرې سره د مبارزې لپاره په قومي اکشن پلان خبرې وشوې. تفصیل د رابعه اکرم خان په ریپورت کې اورو.
د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې اړوند چارواکو ته د ملک د سلامتیا په اړه پالیسي جوړولو هدایت کړې. تیر ماښام د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ کې د قومي سلامتیا غونډه وشوه چې پکې داخله چارو وزیر، د بهرنیو چارو سیکرټري، د قومي سلامتیا مشیر او د دریوانو پوځونو مشرانو په شمول د آی ایس آی مشر او نور اعلی ملکي او پوځي افسرانو ګډون کړی وو. د پاکستان وزیر اعظم هاوس نه جاری شوې خبر پاڼې تر مخه چې کمیټې د قومي سلامتیا مشیر ته هدایت کړې چې قومي سلامتیا پالیسي دې زر تر زره جوړ کړی شي. د داخله چارو سیکرټر قومي سلامتیا کمیټې ته د ترهګرۍ مخنیوي پرست قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان په اړه غونډې ته بریفینګ ورکړو او د یادې تګلارې تر لاندې د ادارو په اصلاحاتو او په پالیسۍ د نورو توجه ورکولو په ضرورت کې ټینګار وکړو. قومي سلامتیا کمیټې د ترهګرۍ مخنیوي پرست جوړ کړی شوی قومي تګلارې په عمل درآمد اطمینان هم څرګند کړو. یادې کمیټې ویلي چې د یو ذمېدار ملک په حیث په پاکستان په غیر قانوني توګه د پیسو د منتقلې او د وسلوالو مالی مرستو مخنیوي نړیوالې ادارې د کار په اړه خپل فرض پوره کوي. د وزیر اعظم هاوس خبر پاڼه زیاتوي چې غونډې ته خارجه سیکرټري تهمینه جنجوا د بیت المقدس په اړه شوې د اسلامي سازمان په غونډې بریفینګ ورکړو. قومي سلامتیا غونډې وویل چې پاکستان ته د امریکا یک طرفه فیصله منظور نه ده او په امریکې به د فیصلې واپس اخیستو فشار اچوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 دیار لزرا 1500 اتیا ول لزرا 1300 اتیا او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود پرون مازدیګر په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویل د صوبې امنیتي وضعیت د تیرو کلونو پر تله ښه شوی دی. نوموړي د نامنه د هغو پېښو یادونه وکړه چې د روان کال په اوږدو کې په صوبه کې شوي دي. د پولیسو د مشر د خبرو تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی پی صلاح الدین مسعود په خبری غونډه کې وویل چې د تیرو کلونو په نسبت د ترګړی په پیښو کې د پام وړ کمی راغلی دی.
خیبر پختونخوا مې دهشتګردي 75% څخه زیاده کم ہوئی ہے.
د 2014 په مقابله کې سخت کال په خیبر پختونخوا کې د ترګړی په پیښو کې 15% کمی راغلی دی او د تیر کال په نسبت سخت کال د ترګړی په پیښو کې 15% کمی راغلی دی. تیر کال د ترګړی په لړ کې 252 ایف آی آر یا مقدمه درج شوی وي او سخت کال 126 ایف آی آر یا مقدمه درج شوی دی. سخ کال د ترګړې دوه لوی پیخي رامخیته شوې دي. یو د تنګي په کچرو برید او بل په پیښور کې په زرعي روزنیز مرکز برید
او یک اګریکلچرل ټریننګ انسټیټیوټ پېښور مې.
د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود زیاته کړه چې سخ کال 423 وسلوال لاوی په لاس ورغلي دي چې په کې اویا په عملیاتو کې وجل شوې دي.
اس سال 428 دهشتګرد.
روان کال ټول 423 ترګر داوی په لاس ورغلی دي چې په کې اویا ترګر د عملیاتو پر مهال وجلې شوې دي او عدالتونو ته د نیول شوې ترګرو 350 مقدمه د کامیابو پلټن وروستو لیکدولې شوې دي.
قانوني کاروایي کې لیے جمع کیے گئے.
د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود زیاته کړه چې د وسلوالو د فعالیتونو پرته سخت کال په پښتونخوا صوبه کې د مشال خان د وجنې او په ډیرا اسماعیل خان کې د یوې جنۍ د بې حجابه کولو پیښې هم رامخیته شوې دي. سخت کال دوه لوی واقعات شوي دي. یو د مشال خان وجنه او په هغه پیښه کې ټول 16 مجرمان وو چې پکې 50 نیول شوي دي. بله لوی واقعه په ډیرا اسماعیل خان کې د شریپې په نوم د یوې جنۍ واقعه ده او په دغه پیښه کې په 9 مجرمانو کې 8 نیول شوي دي.
9 ملزمان ته او اسمه سه 8 گرفتار کر لیے.
د پولیسو د مشر د دې سرګندونو نه وړاندې هغه پولیس سرتیرو ته د صوبایي حکومت لخوا د ستاینې سندونه هم ورکړل شو کوم چې څو ورځې وړاندې په پېښور کې په زرعي روزنیز مرکز وسلوال برید په شا تمبولی وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګ اوسه د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر ویلی که مرکزی حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري پړه له پختنو سره کړي شمنې پوره نه کړي نو دی به یې پر سید یو وار بیا عدالت ته ولاړ شي. نوموړي زیاته کړه حکومت د یو عدالتي درخواست په ځواب کې په لیکلي ډول منلی چې په یاده پروژه کې بعد خیبر پختونخوا اوسیدونکو ته داغي د برخې پرمختیايي منصوبې ورکوي. له اسد کیسر سره په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث مرکه کړي. نو راسه چورو چې نوموړي سوای
شکر الحمدلله کانو تور خو موږ خپل ځان پروټیکټ کو. مطلب دا چې زمونږ کمی وادي او کم داوی کړی وي نن هغه داوی او وادي چې نو د عدالت په شکل کې سرته ورسېدي. نور که د دې نه پس هم هغوی په عمل درآمد نه کوي نو موږ سره سیاسي لارم شته او عدالتي لارم شته. موږ دواړه لارې اخنو ان شاء الله تعالی.
تاسو په دې کې غټ غټ منصوبې چې هغه د پښتونخوا د ولس لپاره ډېر لوی دغه
دی. وګوره د موټروی چې د ټول لوی خبره وه چې د چکدرې نه وای در چتراله پورې بیا ګلګل بدستان نو متبادل روٹ راغے کنا دا پشاور تلک متبادل روٹ شو بیا بدا ڈی خان ایکسپریس وے بشی. مطلب دا تو اغینم شارٹیسٹ کنا او دا بچ دین نو زمون پر ڈیلو کمز ک چی سملی پدی بار قرارداد ور کڑو
خا دسی پیک چی کم سمرات تین واغه خول ک پلاور کی د اورنج لائن پر شکل کی یا نور د انڈسٹریل زونز پر شکل کی یا قابلیم پاغه مشکل ار باندې تری دی گوادر ترسید دی. تاسو سوای چی زمون ته بل ک دسی پیک ولا سمرات کله میلاویږي او کپرس ک دی کی س ڈیلی کی گستا سو بس لای عمل
دی خو کار چې وفاقي حکومت خو بایش تو نو پدغه چې موږ د جدوجهد شروع کړ پدغه چې موږ د عدالت تلو چې په اورنج لائن له خوچینو دی په 200 روپۍ ورکړي او نور ته پنجاب کې ټول موټرو باندې کارونه شروع شوي دي او د ما خلک هغه فاینل سټیجز کړي موږ خو چې موږ ته کله پته ولګي دغه فوج موږ د اسمبلی کې مواز چت کو بیا عدالت تم لړو ریزولوشن پاس شو
او نو شو تاخير کوي چې دا کم شیونه په عدالت کې دی منلې دي په دې کې نو ستاسو بیا سلام
دي کې موږ دواړه موږ پولیټیکل کوو عوامي اواز موږ چتو او دې کې موږ ان شاء الله تعالی عدالت تم ځو
تاسو د خبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر مرکه اوریدله چې زم همکار غلام غوس ورسره کړی و
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پرې وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسې
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف احتساب عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته مطبوعاتو ته ویلي چې مخکې د عدالتونو بحالې لپاره تحریک چلولی و خو اوس به د انصاف لپاره تحریک چلوي د نوموړي احتساب عدالت ته د وړاندې کېدو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو د یادونې وړ ده چې دا وخت د شریف کورنۍ پر ضد درې مقدمې روانې دي تفصیل د احمد الله په رپورټ کې اورو
د اوریدنې وروستو د احتساب عدالت ودانۍ نه بهر مطبوعاتو سره خبرو کې نواز شریف وویل چې د انصاف تله چلیدل پکار دي د تحریک انصاف نه او په فیصلو کې به نور دوه ډوله معیار چلیدو ته نه پرېږدو
خود تسلیم کر چکا ہے ایڈمٹ کر چکا ہے کہ یہ
عمران خان په بهر هیواد کې نیازی کمپنۍ خپل شتمنی منلې او د دې بیان ویډیو هم موجود ده خدا ویل کېږي چې نه دا خو یې اساس نه ده او هغه خیالي تنخواه چې اخیستې مې هم نه ده نو هغه زما اساسه وګرځول شو یو منتخب وزیر اعظم ته د شک فائدو ورکول او بغیر هغه فوراً نه اهلکو که دغه دواړه فیصله په وړاندې کې خو دیشینو دوه ډوله معیار ته ثابتېږي او دا معیار به نور چلیدو ته نه پرېږدو او د هر چا لپاره به د قانون نور یو سکه چلیږي
د یادونې دا چې احتساب عدالت له هغې وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمې پیل کړي چې روان کال د جولای په 28مه سپریم کورټ نواز شریف د شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نااهله ګرځولی و او نیب ته یې امر کړی و چې د دوی پر ضد مقدمې بیا خلاصې کړي د سپتمبر په 8مه نیب د نواز شریف او د هغې د کورنۍ پر ضد په احتساب عدالت کې درې درخواستونه جمع کړل د اسلام آباد احتساب عدالت د نیب په درخواستونو لومړی اوریدنه د سپتمبر په 14مه نیټه وکړه او شریف کورنۍ غړي یې په 19 سپتمبر عدالت ته راوبلل خو په یاد نیټه نواز شریف او یاد هغې د کورنۍ لخوا څوک هم عدالت ته وړاندې نه شول د کم وروستو چې عدالت اوریدنه 26 سپتمبر پورې وځنډوله او په یاد نیټه نواز شریف په لومړي ځل احتساب عدالت ته وړاندې شو دا وخت شریف کورنۍ پر ضد درې مقدمې روانې دي چې پکې لومړی د لندن آیون فیلډ جایداد دویمه د سعودي عربستان جدي خار العزیز یا سټیل مل او درېمه د نواز شریف کورنۍ 15 آف شور کمپنیانې لرلو په اړه دي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
په پیښور کې پرون یو غیر سرکاري تنظیم د تولیدي او جنسي حقوقو او صحت په موضوع د خبرو لپاره غونډه وکړه په غونډه کې له حکومت غوښتنه شوې چې د تولیدي حقوقو د جنسي تعلیم په اړه قانون اساسي وکړي او په تعلیمي نصاب کې دغه موضوعات ته ځای ورکړي له پیښور په شبیر احمد جان رپورت لري
د یو غیر سرکاري تنظیم بلو وینز لخوا تیر ماښام پیښور یو مقامی هوټل کې د تولیدي صحت او جنسي تعلیم د حقونو په موضوع یو غونډه وشوه چې پکې یو شمېر خبریالانو زده کوونکو د بشري حقونو مرکزي او صوبایي ادارو چارواکو ګډون وکړلو وینا کوونکو په خپله وینا کې وی چې جنسي تعلیم او د ماشومانو پیدا کول یا نه پیدا کول دا د هر یو وګړو او په خصوصي توګه د زنانه حق دی د یاد تنظیم یو غړی مهنور شاه مشال لیډو ته وایي
اکثر داسې مسلې هم زمونږ سوسایټي کې چې ماشومان سره زیاتی کیږي او ماشومانو ته پته نه وي چې اهي بچر ته ځي چا سره به خبر کی چا سره به خبر نه کوي خپل پیرنټس ته ویلی شي نشي ویلی او فیمیلز په حواله کې کاهي که زیات بچه غواړي که کم غواړي فیملی پلاننګ په حواله کې خبرې کول غواړي نو اهي کولی شي خپل فیملی سره ډېر زیات امپورټنس چې دا شی په ایجوکیشن کې راشي
دوی وایي چې جنسي تعلیم او حقونه نه پیژندو له وجې په معاشره کې جنسي تیری او زور زیاتې
بلخوا
دغه پروگرام کې برخه اخیستون کې د قومي بشري حقوقو ادارې د خیبر پښتونخوا مشر ڈاکٹر یحیانم چکل او پختل چې په دې اړه باندې د دوی اداره سکوي نو دوی مشال لیډو ته ویل
ټولنه نومبه دا کار دا چې خلک مونږ ته راشي او مقدمه راکې کمپلینټ راکې مونږ هغه باندې عمل کوو مونږ اوس چایلډ میرج د پاره یو قانون جوړېږي غکه خپل حصہ ور کړی دا ټرانس جنډر د پاره چې هغه هیومن بینګ دی هغه د پاره کار کو لګایو مونږ ته تیر کال 4400 کیسونه راغله دي هغه کې 122 چې کم دي کیسونه د مونږ صوبې والا هغه فیصله شوې دي تقریبا 40% کیسونه یو کال کې ډسپوز اف کړ مونږ ته حکومت چې کوم حکم کوي لا قائمه کمیټه مونږ وای مونږ غواړو یو لا میکینګ کو بیا خطر ورکو
ونده کې برخه خستونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د سکولونو په تعلیمي نصاب کې د جنسي تعلیم یو ضروری برخه وګرځول شي ځکه چې د دوی په وینا کوم ماشومان په وخت باندې د خپل جنسي او د بدني حقوقو نه خبر شي نه په معاشره کې یا ټولنه کې به جنسي تشدد کې تر ډیره حده کمی راشي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
یو وخت چې د پاکستان ریلوی یا اورګاډي په هواد کې د سفر لپاره تر ټولو خوندي او اسانه وسیله ګڼل کېده خو د دې سرکاري ادارې د ملاسمینو په وینا د حکومتونو خرابو پالیسو نه یوازې دا چې د ریلوی نظام له کاره غورځولی بلکې کارکوونکي هم له یو بد حالت سره مخامخ کړي دي د ریلوی ملاسمینو یوې اتحادیې پرون په پیښور کې غونډه کړې چې حال یې د خالد خان په رپورټ کې اورو
پیښور پریس کلب کې د پاکستان ریلوی د ملازمینو د اتحادیې د سوري لاندې دغه غونډه کې د حکومت نه غوښتنه شوه چې پاکستان کې د اورګاډي نظام دی یو ځل بیا فعال او ګټور کړی شي او د دې مزدورانو ته د موجوده وخت مطابق مراعات ورکړی شي د پاکستان ریلوی د ملازمینو د اتحادیې پیښور ډویژن صدر جهانگیر خان وویل پاکستان کې د ډېرې مودې راسې د اورګاډي سرویس د ټولو نه محفوظ او ارزان سفر او خو د حکومتونو د خرابو پالیسو په سبب نه صرف دغه سرویس په تاوان دی بلکې د دې ملازمین په خصوصي توګه مزدوران هم د سخت حالاتو سره مخ دي
پریل کې د نن زمام ملازم ننم د اسونو په غاسته بلکې د انګريزانو زمانه کې اوسېږي یو کمرې کوارټر د بر چت مات 5% کټ کیږي ریپیر نه کیږي هغه په بنگلو یا په بل سي کیږي د ټول نه کمزورې طبقه ګینګ مین دی پیټر دی هغه غریبانو پر اغړو دي
دا پاکستان ریلوی د ملازمینو د مرکزی تنظیم یو غړی حافظ سعید اول چې ټول پاکستان کې د ریلوی پاتلې د انګریزانو د وخت لګول شوې دي او حکومت غواړي نو د اورګاډي نظام نه صرف د سورلو د پاره بلکې د مالګاډو په هیڅ هم د نظام ګټور جوړول شي
مسائل دا سجی د سوک حل کول ول نشته دي کې یعنی مونږ خو ستړي شو چې بنا کول کول کې د بیوروکراسي ته منیسټر صاحبان اوس چې کم ناس دي کو نه کوي او مزوران ډیر زیات پریشان دی سروس سٹرکچر کے مسائل دی پی کے مسائل دی زمونگ چکم دی وقت روان پی دی آغا مطابقت نہ رکھی لری جی دی کم سمرہ مہنگائی دی
دا عوامی نیشنل پارٹی یو صوبائی مشر او پخوانی صوبائی وزیر سید اکیل شاہ اوائل چی دا نور محکمو پشان پی خور ڈویژن کی دا ریل بے ملازمین سرا دا حکومت لالا خا خسلک نشی کولی او دا دوی کورونا او کالونے ہم دیر پا خراب حالات کی لدلشی
نوکریان جی
دین او دیزی کی په پیښور کې په مردان کې په نوخار کې دی او فیصله کیږي په اسلام آباد کې یا په پنڈے کې هلته نوکری ملاو شي بیا چې دین او ریلوے کالونی کې چې کوم دی کوارټرز دی هغه حالات چې تاسو ګورین تاسو په خپل خبرې
په دې محل د پاکستان ریلوے د ملازمینو د اتحادی یو ډلې د عوامي نیشنل پارټي د بیرغ لاندې د خپل هلو ځلو جاری ساتلو هم اعلان وکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوګانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور د مشال ریڈیو خبرونی زمنگ په ویب پانا په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم اور ادل شه په خبر کې د ماسیګر درې نیمه بجې کې دن کې دی د احمد شاه اعظمی نه بلند خبرونه وورو.
د امریکا ولسمشر یو ار بیا ویلی چې پاکستان باید د سخت دریزی پر ضد لا نور پریکنده ګامونه پورته کړي. ڈونلڈ ٹرمپ دا خبر پرون د امریکا د ملی امنیت نوی ستراتیجی اعلانول پر وخت کړی دی. د خیبر پښتونخوا د پولیس مشر وایي په دې صوبه کې د تیر کلونو په پرتله سږ کال د ترهګرۍ لږ پیښې رامنځته شوي دي. صلاحالدین مسعود په دې اړه تېر مازدیګر په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې سږ کال 428 مشکوک ترهګر په لاس ورغلي چې پکې اویا په عملیاتو کې وژل شوي دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور نن د اسلام آباد احتساب عدالت ته وړاندې شول. عدالت له وړاندې کېدو وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې نواز شریف وویل چې پخوا د عدالتونو د بحالۍ لپاره تحریک چلولی و خو اوس به د انصاف لپاره چلوي. د افغانستان جماعت اسلامي ګوند وایي د عطا محمد نور د استعفا منظوري یو اړخیزه ده او د حکومت پر دې پرېکړې سربیره به ښاغلي نور د بلخ د ویلات څوکۍ نه پرېږدي. د دغه ګوند مرستیال ویان زبیح فطرت نن د خبرې مشال راډیو ته وکړه او ویل چې د ورځې په اوږدو کې به د ګوند رسمي دریځ په دې تړاو اعلان شي. د جرمني دفاع وزیر اورزلا فون در لاین په مزار شریف کې له جرمني سرتیرو سره لیدلې دي. په بلخ کې د شاهین قلي اردو ویان نصرت الله جمشیدی نن مشال لاډیو ته وویل چې اغلی اورزلا پرون شپه په ناڅاپي سفر بلخ ته ورغلی او په مارمل کیمپ کې د جرمني پوځیانو سره کتلی دي. او د بی پولی خبریالان سازمان وایي چې په روان 2018 کال کې په نړۍ کې 15 خبریالان او له رسنیو سره تړلي کسان وژل شوي دي. دا شمیره د تیر کال پرتله 13% کمه ده. په رسمي شدې سازمان په خبره شوي خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې په وژل شوو کې 50 مسلکي خبریالان ول او د وژنې دا شمیره په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو ټیټه ده.
لند خبرونه د احمد شاه سمینه واریدل او ریدونکو اوس وخت شوه دی د مشال ریډیوي مجلې د خبرونه سم همکار نجیب امیر جوړه کړې ده. راځي چورته وښو.
د مشال ریډیوي مجله ته یو داسې لیکوال سره مو خبرې کړې چې پر انټرنیټ د پیسو ګټلو لارې ورته معلومې دي.
انټرنیټ یو ډېر نړۍ ده، یو ډېر لوی نړۍ ده چې سر او اخر معلومول انتهایي ګران کار دی. لارې وروسته په هغه لارو پسې وګرځې زما چې کومې لارې کولی شي خلک تر پیسې وګټي.
اسمت ظهیر مو د پښتانه مترقي لیکوال کوټې پر فعالیتونو خبروي.
دا وخت پښتانه مترقي لیکوال د سویلي پښتونخوا په دولسو ولسوالیو کې فعالیت کوي.
آیا خبرې چې په کوټه کې د میرمنو یو ادبي ټولنې فعالیت پیل کړي؟
زموږ کلچر داسې دی چې زنانه او دغه د باندې نه راځي، نو په دې موږ یو موږ خپله ښځینه پانګه جوړ کړو چې په هغه کې خالي ښځې نو بیا د نور ښځې کومې چې مسلې له کور نه شي راوتی نو هغه دپاره د لیاره سپاسله چې هغه بیا راخلی چې موږ سره په دې ادبي مجلس کې کښېناستی دی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې اوریدلی شئ چې زه نجیب عامر تاسو ته وړاندې کوم. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. افغان لیکوال رحمت دیوان ته دا راز معلوم شوی چې پر انټرنیټ پیسې هم ګټل کېدای شي. دی وایي پښتانه یوازې د فیسبوک او ټویټر نه وړاندې نه ځي، حال دا چې د انټرنیټ په نړۍ کې د پرمختګ او ګټې داسې دریسي هم موجودې دي چې پښتنو لا تر اوسه کشف کړي نه دي. له انټرنیټه د پیسو ګټلو شپږ سوالارې کتاب کې رحمت دیوان تاسې د یوې ډیجیټل نړۍ سره مخامخ کوي.
عامر صاحب دا خو چې کله زه په خپله انټرنیټ خبر شوم هغه چې 2008 خپل فیصل وو یا یو کال وروسته زه له دې خبر شوم چې په انټرنیټ باندې خلک کاروبار کوي کارونه کوي او ځینې خلک کولی شي چې په انټرنیټ کار وکړي پیسې هم ترلاسه کولی شي. بیا ما په ورځ کې یو ملګری پیدا کړ چې هغه په خپل آنلاین کار کو په انټرنیټ باندې کار کو. که ته هم زما په دې خبره باندې تر ډېر وخت پورې یقین نه راته تر هغې پورې چې کله ما خپله پیسې ترلاسه کړې نه کړې نو هغه نن څه لږ چل لږ ډېر چل زده کوو کارم هغه خو خو په دې وروستیو وختونو کښې چې کله ما دلته وکتل دلته په افغانستان کښې د انټرنیټ نه د پیسو ګټلو په لړ کښې ډېر لوی ستونزې پرتې دي. یعنې دلته انټرنیټ یوازې تر ټولنیز رسنیو محدود دی. که څوک د انټرنیټ سره بلد هم وي یوازې فیسبوک اکاونټ پرانیستی وي او بس فیسبوک کاروي او هغه دا په دې خبره باندې هغه کوي چې زه انټرنیټ کاروم. خو انټرنیټ یو جله نړۍ ده، یو ډېره لویه نړۍ ده چې سر او اخر معلومول انتهایي ګران کار دی. نو دلته ډېرې ستونزې په پیسو ګټلو کښې یا پیسو ترلاسه کولو کښې یا دغه کولو کښې. نو بیا په دې خاطر باندې زه کېناستم او ما هغه څه چې ما ته یاد وي یا څه چې ما کړي هغه ټول مې ولیکل. د هغې وروسته په هغه لارو پسې وګرځېدم چې کومې لارې کولی شي خلک تر پیسې وګټي.
ښه، رحمت دیوان صاحب، په نوره نړۍ کښې خو له انټرنیټه ګټه اسانه ده، د خلکو په سر خلاصېږي، خو په افغانستان کښې دا کار څومره شونی دی؟ هلته خو به ځینې ستونزې هم وي، هلته خو زما په خیال ډېری خلک به نه بانکي حساب لري او نه هم قوي انټرنیټ ته لاسرسی لري، نو دا سودا به دوی څنګه کوي؟
دلته مشکل ډېر دی، خاص توګه باندې که موږ د ګاونډي هېوادونو سره هم د خپل هېواد پرتله کړو نو موږ د انټرنیټ نړۍ کښې ډېر وروسته پاتې یو، ځکه چې دلته چا کار نه دی کړی. دلته یو تر ټولو مهمه وجه دا هم دی چې انټرنیټ ډېر ګران سړي ته پرېوځي، ځکه چې کوم انټرنیټ د آنلاین ښه کار شروع کولو دپاره یا ښه کار کولو دپاره تا ته څومره انټرنیټ په کار وي هغه انټرنیټ دلته نه شي ترلاسه کولی، ځکه چې که هغه انټرنیټ ترلاسه کوي په هغې باندې ډېرې زیاتې پیسې را ځي. نو هر سړی نه شي کولی چې دومره ډېرې پیسې په انټرنیټ ور دلته مادي انټرنیټ چې موږ په 1000 افغانۍ یا په 2000 افغانۍ باندې په میاشت کښې کاروو هغه بیا دا وي چې په هغې باندې ډېر کارونه نه شي کېدلی. او د بانک حساب خو د هر یو کار دپاره ضروري دی، یو سړی چېږي چې کار کوي او داسې یو دفتر کښې کار کوي یا یو بل شي کښې کار کوي هغوی دپاره هم د بانک اکاونټ ضروري دی. نو په دې حیزونو کښې هم د بانک اکاونټ او ځینې هغه کارتونه چې لکه په نړیواله توګه باندې کارول کېږي که څه هم افغانستان کښې ترلاسه کول ډېر ګران دي او ترلاسه کېدای شي هغې لر نه بیا پیسې ګټلی شي. دا ممکنه خو په افغانستان کښې پیسې ګټل نه ده د انټرنیټه، خو دا ده چې سړی ته هغه لاره تنه کوی شي.
ښه، رحمت دیوان صاحب، اوس ما سره دا پوښتنه هم عمله ده، په ذهن کښې مې راګرځي چې له دغو 600 لارو نه چې د انټرنیټ نه د ګټې دي تاسو په خپله څومره کارولي دي او آیا عملا مو څه ګټه هم ترې کړې ده که نه، څه مو تبوت کړي دي؟
هو، تاسو ته خو ما مخکې مې ویلي چې زه 2010 کښې له دې خبر شوی وم چې په انټرنیټ باندې پیسې ګټل کېدای شي. نو د هغه وخت نه ما ځینې تقریبا د 2010 نه 2014 2013 پورې ما یوازې په آنلاین بلاګینګ کوو هغې نه به که څه هم پیسې لږې را تللې خو دا وه چې د بل کار نه یې زه ساتلی وم، بل کار نه چې یا بل چا سره څه کار وکړو د هغې نه زه ساتلی وم. په کور کښې به ناست وم هغه معاش به یو حساب سره ما ته د میاشتې را ته د هغې وروسته ما د ځینې ویب سایټ باندې هم کار وکړو، ویب سایټ هم ما وچلغ دي چې ما پخپله جوړې کړې وي. د هغې پرته زه په یوټیوب کښې ځینې چینلې هم زه لرم چې تېرو 2-3 کلونو نه زه کاروم او که څه هم ما ډېر جدجت باندې هغومره ډېر کار نه دی کړی چې زه د ډېرې پیسې وګټم او انجینر دي شم، دومره پیسې ما ترلاسه کړي دي انټرنیټ ته، بلکې دا اوس هم چې زه کار کوم زما د معاش تر څنګ دومره پیسې ما ته راځي چې زما ژوند کښې ښه سوده روان وي.
پښتانه له انټرنیټ سره اوس بلد دي ځکه فیسبوک کاروي، همدارنګه په نورو ټولنیزو رسنیو هم سر خلاصېږي، کار پکې کوي، خو د کمپیوټري نړۍ په اړه نوره عمومي مطالعه څومره ده، څومره معلومات لري؟
ما خو مخکې دا خبره وکړه چې زموږ زیات وروڼه خو یوازې په دې فکر دي چې انټرنیټ یوازې فیسبوک دی یا ټویټر دی یا ټولنیزې رسنۍ دي، نه دلته ډېر شته، دلته ډېرې لوی پیسې کوي، دلته ډېر لوی کاروبارونه کېږي. خو په اوس وخت کښې ډېر خلک له دې سیزونو نه دي خبر یا ډېر خلک د دې سیزونو ځان نه خبرول غواړي یا په دې سیزونو باندې یقین باور یې پرې نه راځي. خو په دې وروستیو وختونو کښې چې زه څومره وینم
دلته ډیر کار روان دی. کوم خلک چې له دې لارو خبر شوي دي او هغوی په دې باندې ځان پوه کړی دی نو هغوی په دې کاروبارونه پیل کړي دي او لګیا دي کار کوي. که څه هم ډېر په محدوده سطح باندې دی یا په دوی چې څومره پیسې مصرف کړي کېدای شي اوس په دې هغه وخت کې هغومره پیسې نه ګټي یا لږې ګټي، خو کار روان دی، حتماً کار روان دی په انټرنیټ کې او دا به ورځ تر بلې ښه کېږي، ځکه چې زه څومره په افغانستان کې داسې ځینو ګورم نو دا روان دی پرمختګ ورځ تر بلې.
دیوان صاحب، ستاسو د کتاب د عنوان داسې جالب دی چې که دا کتاب په کتابخانه کې د خرڅ لپاره ایښې وي نو د سړی خامخا نظر پر پریوزي، ځکه هر څوک د ګټې سره علاقه لري، نو دا راته ویل شي چې کتاب څنګه بدرګه شو، خلکو به زیات شمیر کې اخیستې وي؟
کتاب خو زر کتاب نور چاپ کړی وي، ځکه زما خیال دی زه کتاب په یوه اداره باندې چاپ کړم چې هغه یې څه شي مصرف کړي، کتاب ډېر چاپ کړو او بیا ډېر لګوي چې هر ځای ته ورسېږي. افغانستان کې هم یو ستونزه دا هم ده، کتاب هر ځای ته رسول هم ډېر ګران دي، لکه چې دلته د تګ راتګ هغه سامان د لیږلو راوړلو هغه سیستم لږ کمزور دی، نو په دې خاطر باندې کتاب یوازې پنځه ولایتونو کې دی چې هلته خلک ترلاسه کولی شي. تر اوسه پورې څومره خلکو کتاب ترلاسه کړی دی اغوستی دی، هغوی ما سره حتماً د فیسبوک له لارې یا د ایمیل له لارې یا د ټلیفون له لارې هغه کړی دی، زنګ یې راغلی دی، راسره اړیکه نیول ده او خو ډېر خوشحاله شوي دي.
او دا پوښتنه هم در نه کوم په خیره کې چې تاسو په دې کتاب کې ذکر کړی د ګټې ذکر مو کړی دی، شپږ سوه لارې مو خلکو ته ښودلی چې له انټرنیټه خلک پکې ګټه کولی شي، خو د تاوان ذکر مو کړی دی که نه؟ ځکه په انټرنیټ کې خو په انټرنیټي نړۍ کې خو لکه د نورې نړۍ په شان زیات شمیر ټګمار هم ناست وي، غلم ناست وي، همدې ته ناست وي چې سادهګان څنګه دوکه کړي، نو خلک به د هغوی نه ځان څنګه ساتي؟ آیا د دې خبرې وضاحت مو کړی په دې کتاب کې؟
دا په خپل فریضه کې نه خلک په دې کې کړی چې نه دا چې دې ریسایکل نشته دي، هغه یوازې سکین یا خلکو ته د اوکي ورکول لپاره جوړ، نو هر ویبسایټ چې تاسو ته پیسې درکوي نو هغوی حتماً یو لار لري، هغوی حتماً یو کار لري چې تاسو وګورئ چې دا کار وکړي، یا تاسو چې زمونږ دا راوخلی تاسو په چا باندې خرڅ کړئ، یا زمونږ د اعلانات دي تاسو راوخلی په خپله ویبپاڼه کې ولګوئ.
دا لیکوال رحمت دیوان خبرې مو اورېدې، په دې هیله چې تاسو هم د انټرنیټ لارې د ګټې وټې خوندان شئ. پښتانه مترقی لیکوال سو میاشتې وړاندې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې فعالیت پیل کړی دی. دا تنظیم په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې هم فعال دی. چارواکي وایي دوی یوازې په شعر او افسانې بسنه نه کوي، بلکې خلکو ته د فکری مرکزیت درس هم ورکوي. د پښتانه مترقی لیکوال کوټې له یو غړي عصمت ظهیر سره مو خبرې کړې دي.
دو کال وړاندې په پېښور کې د په بنو کې د ډاکټر محیب وزیر په مشرۍ باندې د پښتانه مترقي لیکوال بنیاد کېښول شو. که څه هم د دې تنظیم یو خپل پسمنظر شته، 50 کلن چې پښتانه مترقي لیکوال د هندوستان د انجمن ترقي پسند مسمتین تسلسل دی، چون هغه ټیم هغو خلکو د خپلې اردو ژبې و د طبقاتي مسلې ته زیاته ارزښت ورکوي، نو پښتانه مترقي لیکوال په هغه اساس او په هغه تسلسل کې دوه کاله مخکې خپل بنیاد پر دې خبره کېښوي چې ادب د ژوند لپاره د قامي طبقاتي شعور سره. دا نه چې پښتانه مترقي لیکوال د طبقاتي تضاد سترګې پټوي، خو دا مال زما قامي سوال یا پښتني سوال ډېر مهم دی، نو ځکه موږ دغه شعر مخته کوي. موږ ادب اصلا خو د خپلې ژبې او ادب ته پراختیا ورکول او زموږ د هنر په نورو ډګرونو کې مختلف
تړل سوي خلک لکه ژورنالیست هم راتللی سي، مجمع ساز هم راتللی سي، بل هم راتللی سي، بل هم راتللی سي. دغه ټول موږ راغونډوو. خو د موږ سره مهمه نقطه دا ده، فکري مرکزیت د پښتانه لیکوالو په لر او بر کې شاعرانو ترمنځ فکري مرکزیت رامنځته کول، ځکه دا وخت پښتانه افغانان که ته وګوري په جغرافیایي توګه دوی یو مرکزیت نه لري. دغرنګه د دوی پښتو ژبې لیکوال او شاعران یو فکري مرکزیت نه درلود، او دا تنده د ډېره وخته مې سېدله چې څنګه کولی شو د یو فکري مرکزیت لپاره اچي روانې کړو. نو ځکه دوه کاله وړاندې د ډاکټر مویبوزیرو د ملګرو په مشري کې دغه شی موږ همخته کوي چې موږ په لر او بر پښتنو لیکوالو شاعرانو دانشورو هنرمندانو ژورنالیستانو کې یو فکري مرکزیت رامنځته کړو.
نو دې کار کې څومره بریالي هستئ تر اوسه پورې چې تاسو کوم کار کړی دی؟ څه وخت نه چې په جنوبي پښتونخوا کې د پښتانه مترقي لیکوالو د تنظیم څانګه تاسو پرانستې ده، د ولس او د لیکوالو ترمنځ چې کوم واټن هغه ختم شوی؟ آیا اوس چې کومه غونډه وي په هغه کې ولسي خلک هم وي او لیکوال هم وي، ټول په ګډه سره کینی خبرې اوري یا خپل تبادله خیال کوي؟
اصلا امیر جان په سویلی پښتونخوا یا جنوبي پښتونخوا کې چې د پښتانه مترقي لیکوال آیا لایتي یا صوبایي څانګه پرانستل شوې ده، دا پر لسم جنوري نون 2018 کې دا پرانستل شوې ده. د یو کال د دې یو کال په تسلسل کې، چونکه سویلی پښتونخوا ګرده چې دا د دولس ولسوالۍ لري، اوس یو نوې د دوکري ولسوالۍ په ګډه سو دا دیارلس، دا وخت پښتانه مترقي لیکوال د سویلی پښتونخوا په دولس ولسوالیو کې فعالیت کوي. فعالیت داسې چې خپله رسمي ټولنه لري، په میاشت کې یو د سټډي لیکچر چې کوم ورته وایي، کوم یا میاشتنۍ غونډه چې ده دغه په حاله ده، یعنې دا وخت په کلا سیفولا کې، په بوري کې، په زیارت کې، په پښین کې. په پښین کې په تېره میاشت باندې موږ د ادب او سیاست ترمنځ اړیکې د ملګري میر احسان اتل لیکچر ایښی و چې دا د پښین د لیکوالو خپله ودیتاریان و، د پښین سیاست مداران ودیتاریان و، چې پښتانه مترقي لیکوال په فکري تور او په ادبي تور د بدلون لپاره یو ګام پورته کړی دی. د لیکوالو ترمنځ چې کومه بدبیني وه، یا دوی د یوه بل غونډو ته نه تلو، یا د یوه بل پر دریځ نه سره کښېنستو، الحمدلله پښتانه مترقي لیکوال دا په اره ولسوالي کې تاسو دا سروې کولی شئ چې موږ خپلې څانګې یا ټولنې چې موږ پاله کړي دي هغه بالکل په کارونه لګیا دي. یوازې دا نه چې مشاعرې کوي، ځکه چې مشاعرې یا دوې غزلې دا نن د افغانانو پښتنو د ستونزو حل نه دی. دې خلکو ته به فکري خوراک ورکوي، دې خلکو ته به دا خلک به په شعوري تور اوس نور دا لیکوال و دا شاعران دا رابیداری د شاعر و د ادیب چې کوم مسؤلیت دی، دا نه ده چې بس غزل ولیکه یو سندرغاړي در شاک کښېنه او سندرغاړي ته سندره ورکړه، نه. د دې کام ته چې نن کوم ستونزې پېښې دي، او پر دې کام چې نن کومه ړنده جګړه تپل شوې ده، په دې ټولو کې یو ادیب یو لیکوال یو شاعر ډېر بنیادي کار یا کردار ادا کولی شي.
نو دغه سټډي سرکلونه چې معلوماتي لیکچرونه ورکول شوي، دا په یو ځای کې کېږي کنه؟ تاسو بیلابیلو سیمو ته ورځئ او هلته دغه غونډې کوئ تاسو؟
اصلا موږ خو نوم د شاعران خو نوم لنګیانې د اقتصادي ستونزو هر وخت یې، خو د پښتانه مترقي لیکوال دغه ادب دی چې موږ دا چندې او دا فکرونه او دا او دا دا پر دا ولس نه کوو، په خپل منځ کې کوو. خو دا لیکچر تر یوې ولسوالۍ نه دی. دغه رنګه ما د پښین یادونه وکړه چې موږ دلته یو لیکچر کښېښوئ د ادب او د سیاست ترمنځ اړیکې په سینځاوي کې، د هنر کور په نامه باندې زموږ د ملګرو حجره ده چې پر اتوار و په اړه پنځلس ورځې کې هغه یو لیکچر ایږدي. اما دغه رنګه د بوري ملګرو دوه درې لیکچرونه کړي دي، خو موږ اوس خپل شیډول به د ایالت یا د صوبې لخوا دغسې دښکوو چې په دیارلس ولسوالیو کې، په اړه ولسوالیو کې او په ژوب کې زموږ د ژوب ملګري چې دي د پښتانه مترکي لیکوال دا شریف شیرانه یو ځوان هلک دی، ډېر ښه ملګري دا مسرور مساخیل ده ورسره دي. پرون دې مې یو د پېښور د باچا خان د پوهنتون و که د کوم پوهنتون یو لیکچرار راوستلی و، یو لیکچر یې کړی دی. هغوی خلک د ژوب ملګري ریګولر په میاشت کې دوه دغه ناستې کوي، دا غونډې کوي، دغه د زده کړې لیکچرونه
صحیح. نو غونډې خو مو ډېرې منظمې معلومېږي، په بېلابېلو سیمو کې کوئ، ډېر زلمي در سره دي. د دې تر څنګ د کتابونو د چاپولو څه پلان هم شته، د مجلې د راویستلو چې له دې لارې هم خلکو ته ستاسو پیغامونه ورسي، یا په ټولنیزو رسنیو کې مثلا فیسبوک، ټویټر، په دغو کې فعالیت کوئ؟
اصلا دغه دخوا خو د فیسبوک لخوا خو موږ خپل یو مرکزي پاڼه لرو د پښتانه مترکي لیکوال په نامه باندې، ځکه چې زموږ مرکزي سکرتري نشریات و اطلاعات هغه د کارونه په غاړه لري. د کتابونو لړۍ مې داسې ده چې تر اوسه پورې مې د مقتصد ستړی یو ناولګۍ ورته ووایه د ګناګار په نامه دغه چاپ کړی دی، او بله مې یو د ملګرو یو مجموعه شریکه مجموعه چاپ کړې ده فکري بیداری او پښتانه په اوس کتاب چې را روان دی، دا عطایي ملا په هاړه باندې د پښتانه مترکي لیکوال د اړخ د خوا د سویلي پښتونخوا څخه د مینې او وسن متکب شاعر. او په آینده کې دا چې پلان لرو، ځکه چې موږ اقتصاد ډېر محدود دی، موږ ته نه څوک نه موږ سره کومک کوي، نه موږ د سرکار او د دربار او د سردار چندې او دا شیان اکلو، او دغسې ملګرو په دغه باندې نو د رسالې څه داسې پلان نه لرو. خو په مرکزي توګه باندې چونکې نظرونه یو مجله شته که هغه د پښتانه مترکي لیکوال مرکزی ارګان نه دی، خو د پښتانه مترکي لیکوال ملګری په هغه کې فعاله ګونډه لري، لکه جدار وزیر و ګور وزیر و دا خلک چې دي. نو کوشش کوو چې اقتصادي وضع مې لږ سمه شي، نو به خپل ارګان هم ولرو.
د پښتانه مترقي لیکوال کوټې د یو فعال غړي او پیژندل شوی پښتون لیکوال عصمت ظهیر خبرې مو واورېدې. یا تنظیم په دې وروستیو کې د میرمنو لیکوالو یوه څانګه هم پرانستې ده. که څه هم په پېښور او کابل کې د پښتنو میرمنو ټولنې شته، خو په کوټه کې د خپل نوعیت د لومړی او نادره ګام دی. د پښتانه مترقي لیکوال کوټې د میرمنو څانګې له یوې غړې وړانګې لوڼۍ سره غږېدلې وو.
نو دا څه مش په سوسایټي کې دا څه ځای نه و چې موږ عالم روان سره او ژه په ورځ ور سره ودر و هغه چې د دې کې کوم ځای دی لا هوټل وی لا بل دا څه کمرای چې هغه خپل میټینګان او سټډي سرکلانی په کې کوي. نو ما ته خدا غوښتي په خپل دا احساس ما لډیره وخت و چې باید څنګه دا چې یو رول ودر ولري په سوسایټي کې شي، دا هم راپور ته خپل حق وغواړي او د خپل حق د پاره او څه وکړي، لږ په ځان خبره شي او لږ په دنیا خبره شي چې دنیا چیرې ده او موږ چیرې یو. نو په دې کې بیا ما وویل چې باید موږ یو داسې خپله ښځینه څانګه جوړه کړو چې په هغه کې موږ خو داسې ډېر خلک لرو چې هغه له کورنۍ ده، زموږ کلچر داسې دی چې زنان او دغه د باندې نه راځي. نو په دې موږ یو موږ خپله ښځینه څانګه جوړه کړو چې په هغه کې خالي ښځې، نو بیا د نورو ښځې کومې چې مسلې له کور نه شي راوتی، نو هغه د پاره د لیاره سپاسل شي، هغه بیا راکلی چې موږ سره په دې ادبي مجلس کې کښېنستی. بیا
صحیح، په سویلی پښتونخوا کې په اول وار داسې د میرمنو ادبي ټولنه مخې ته راغله، دا کار خو به نو اسانه نه و. د دې تر شا به خامخا د نارینه لیکوالو کومک به هم در سره و، یا د کورنۍ د غړو کومک به هم در سره و. تاسو به ډیره مبارزه کړې چې په دې توانیدلی یاستې د میرمنو د پاره یوه ټولنه جوړه کړئ.
او بلې، دا خو نو دا ډېر غټ کار، او بیا موږ سره غټ لاس نیوی د پښتانه مترکي لیکوال وای چې کوم په دې کې شاعران او ادیبان هغه و هغه موږ ته دا موقعه راکړه چې موږ راوځو، موږ د زوی له نامه سره به پښتانه مترکي لیکوال ښځینه څانګه جوړه کړو. دا خو نو غټ لاس نیوی د پښتانه مترکي لیکوال او د هغو د سوچ او د خلاص فکر و چې دی موږ ته دا موقعه راکړه چې موږ به پهګښته. او بیا دا خبر هم صحیح ده نو چې د کورنۍ لاس نیوی نه وي، نو یو ښځه څنګه داسې راوته چې زما خپله لاس نیوی زما خپلې کورنۍ کړی دی، او داسې ښه نور انجونی سپاسی غلا کورنۍ په د کور په لاسنیوی د لویانو بناس لاسنیوی باندې د باندې راوته د خدا کې ډیری نور هم سپاسی غاز مشتر په پټه پټه دا کار ته یغه یا په دې د پاره به شي زیا توان و غشتي هم یا ول غشتي هم بیا غواړي بس و دې ته مولا تړلې د کوږي
صحیح تاسو وی چې ک د میرمنو د پاره یو داسې ټولنه وی چې هلته یوازې میرمنې یا انجونې برخه اخلي په دې مشاعره کې یا په ادبي غونډه کې یا معلوماتي لیکچر چې ورکول کیږي بیا پښتانه که څه سغدري زدي خو بیا اجازه ورکوي خپلو لوڼو ته میرمنو ته چې هلته ولاړې سي نو تاسې همداسې ځای یو ځای برابر کړی چې هلته یوازې میرمنې راټولېدای سي او دا چیرې دی
موږ دلته په سویلی پښتونخوا کې یو ګاز کالج دی ډیګری ګاز کالج کیند په ایریا کې دی دا د پښتو خپل ډیپارټمنټ دی شیتا کاکا چې کوم دال لمشت په دې کې څه تره ته پاتې په دې کالج کې پروفیسر هم ده هغه لمش سره ګډه لګیا ده د مشتي ځای را کړی دی په دغه خپل کالج کې په پښتو ډیپارټمنټ کې موږ هلته لګیا یو دا خپل د سرکلان یو میټینګان پر مخ وړو
نو څنګه غونډې مو کامیاب وي سمره کسان پکې ګډون کوي سمره میرمنې پکې ګډون کوي
او بلې کامیاب خو نو ولا اول واسي کوم د زموږ نه سو اول چې کوم د زموږ میټینګ وو هغه چې تقریبا موږ سره په یوه لاس کې داسې یو جنوي او شپږ پروفیسر دي د کالج خپلې پښتو ډیپارټمنټ ته او یو څلور پنځه له موږ سره سټوډنټ دي یو زه خپل هم سټوډنټ یم دلته په دغه نو پنځه لس وی تقریبا دوه چې موږ اوله ناس بیا چې د بلې میاشتې موږ سټوډي سرکل کوو هغه کې بیا تقریبا پنځه لس شپاړس ولي اوس خامخا خلک راځي چې په دې خبر سي اوس خو نو ډېرې پښتنې ساتي له پښتو سره مینه لري په ځان پوه شوي دي چې موږ هم باید په سوسایټي کې یو رول ولرو
صحیح د ستاسو د جنوبي پښتونخوا میرمنې به څنګه خبر وای تاسو چې را دي شی او تاسو په دې غونډو کې برخه واخلئ
بلې زه خو لکه زه خپل ځان څه درته وایم زه خو لکه هر مجلس کې چې زه کومه کښېنم له زنانو سره زه هغه د هغو مجلسونه هم اورم او زما په هر مجلس کې یو داسې ادبي او سیاسي خبره خامخا چې د هغو فکر راړی او له ما سره داسې ډېرې مشتګرولي ګرلي نجونې داسې ولي چې هغو ګټه بېخي په دا خوا یې فکر او سوچ نه و اوس ګردې دا په دې خوا یې ډېرې دلچسپي خاصې ده په دې خوا ډېرې را روانې دي هغه زموږ چې کوم د کورنۍ نجونې دي چې بېخي ګټ سره د دې شي ته فکر نه و د باندې را وتو سوچ دی نه چې وایي خو هغو ګرد داسې په هغو په ځانو چې داسې هڅې پیدا کړې دي زه خپله دا مجلس کوم او پر فیسبوک هم د سوشل میډیا لخوا فادیا شي خبر چلو موږ په خپل سر لکه تبلیغ سی نه بسار انجلی ته سو کومه خراجی نش یو شای کیونه بسازه ته لګیا یو خبر ورته سو
صحیح وڑانګا جانې قدر ته وای چې په کابل کې مثلا ډیره میرمنې دي چې ادبی علی زلی کوي کتابونه لیکي په خبر کې مم دغه وجه هم دغه سهال دلتم ډیر میرمن دي چې شاعری کوي لیکوالی کوي فعال دي باندې دي ولې د کوټه نه کمې د لیکوال مخې ته راځي
او بلې دا خو دی په دې خواته په کابل او په پېښور کې دا چې شو دي څه خو دلته نه څه دلته لکه ما درته نه زموږ د کورنۍ شخصي او خاندان او مصر او قصر په دې وخت خو په دې خبر ته دومره خلک څنګه چې هغه د سره تعلیم دونی لوړ دی خو نیم نیم دا څه اوس دا خلک انجونی شو دي راوي چې له کورو او څه وو چې تعلیم وکړي وو چې لکه سترګې او غوږونه وکړو اوس دې بیا دا د خلک شاعران هم چې کوم استاد موږ دا چې ډېر شاعر دا زموږ په سویلي پښتونخوا کې په خاصې دي دا هنګل ډېر دي نو څوک چې شاعري او چاته چې شاعري خوند ورکوي هغه دا چې نیتي کوي نو بیا په واده او په دغه کې دوی دا هنګل باندې چې دوی خپل ارمان دغه باسې دا سر د کا د خاندان د سختي او دغه وجه او په سختي او تلو جلو جلو کوم څه ویدو دا موږ هم راوت
صحیح تاسو ویل چې په خپل هم تاسو لیکل کوي شاعري کوي سمره وخت نه شاعري کوي او تر اوسه سمره نظمونه یا غزلونه لیکلي
شاعری خو ما 2004 لته ما شاعری خپل اول غزل په 2004 کې لیکلې و نو لاغه ما د خامخا خپل لوستم کې يم لوستم کوم بس کله کله غزل او نظم یو څلور پنځه نظمونه مې لیکلې دي یو څه غزلې مې لیکلې دي تر
اوسه صحیح نو کېدې شي د خبرونې په دې برخه کې تاسو نو یو شعر وورو
شیر با ولی نظر تا وایمو
مننه
اومد پا ما دیره دی کدر بی هم زکو ما کمی و نکڑلی پنایم خلق دا دی جوندون زپ دربار کیم حضیر هم سهار هم ما خام پور تا بنا گورم رسوایم خلق دا دی جوندون خوب می لی دلی دی چی امن سوکالی برازی دا علم شم او رنایم خلق دا دی جوندون وړاندې تاریخ به د ملالی د میوند را ګرځي اوس را وتلی لکلایم خلک دا د ژوندون.
وړانګا لونی وچې تاسې خبرې او شعرونه واوریدل. نو موړې زیاتوي کده کوټه او شاوخوا سیمون جونې غواړي د دوی په مشاعرو کې ګډون وکړي نو دوی ورته په ورین تندې هر کله وای. له همدې سره د مشال رادیوي مجلې دا غنټړو بلونه به د نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې یو. تر هغه خپل کوربا نجیب عامر ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
وانا اخر ستیمانه
الیک چې تیر دی نه باسي پام کو
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خدرته وای دی میوږي پام کو
د مشال لډیو مزاحیه پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او